د سهار لس بجې شوې په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې نن په کابل کې د ایران پر ضد مظاهره شوې او دا مظاهره اوس هم روانه ده. د هلمند چارواکي په دې ولایت کې د برېټانیا د زندان په اړه بې خبري څرګندوي، خو وایي که دغسې یو زندان موجود وي هغه غیر قانوني دی او افغان بندیان باید ژر تر ژره افغان حکومت ته وسپارل شي. د خپرونې دوهمه نیمایي مو د ازادۍ راډیو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. حقیقت څه دی او دغه راز د انصاف په لټه کې دی. انصاف په لټه کې د نورستان پخوانی والي جمال الدین بدر چې د اختلاف تور پر لګول شوی زموږ میلمه دی، او د حقیقت څه دی په پروګرام کې د اپوزیسیون یوه مخکښه څېره عبدالله عبدالله. خو لومړی به نجیبه زمان ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرچکی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له خاص استازي سره په کتنه کې ویل افغانستان د سولې لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. افغان چارواکي چې په جلال آباد ښار کې د سره صلیب د نړیوال کمیټې پر دفتر د وسلوالو په پرونی برید کې د دې دفتر یو ساتونکی وژل شو او یو تن برسیرن ټپي شوی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د لبنان له حزب الله ډلې وغوښتل چې خپل جنگیالي سمدستي له سوریه څخه وباسي. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له خاص استازي سره په کتنه کې ویل افغانستان د سولې لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي او اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خلکو د سولې هیلې د پردیو د سپیرو هدفونو وسیله سي. ښاغلی کرزی پرون په ارکی له جیمز داون سره په کتنه کې سولې د افغانستان د ژغورنې یوازنی لار وبلل، خو ټینګار یې وکړ چې سولې باید په بشپړ ډول د افغانانو تر مشرۍ لاندې او د دوی له لوري وي، څو په نتیجه کې یوالی ټینګسیو افغانان له هغه ترور او وحشت وژغورل شي چې پر دوی تپل سوی دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي هم ویل چې له خپل ژمنو سره سم افغانستان سره د سولې په بهیر کې مرسته کوي. افغان چارواکي وایي چې په جلال آباد ښار کې د سره صلیب د نړیوال کمیټې پر دفتر د وسلوالو په پرونی برید کې د دې دفتر یو ساتونکی وژل شو او یو تن برسیرن ټپي دی. د ننګرهار د امنیه قمانداني ویاند حضرت عمر مشرقي وال ازادي راډیو ته ویل چې د حمله د دوو تنو لخوا سوې چې یو یې ځان الوزولي او دوهم یې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوی دی.
څارنګر کونکي د منځ ته ریدي یو نفر څوکیدار په شیت په نامه دا شي شوی دی او یو کله زخمی شوی دی.
په همدې حال کې د سره صلیب نړیوال کمیټې اعلان وکړ چې په دې برید کې د دوی هیڅ مامور نه دی ژوبل سوی. مخکې د دې دفتر د بهرنی مشر او یو بل کارکونکي د ټپي کېدو ویل سوی و. هغه امریکایي عسکر چې د شپاړس ملکی افغانانو په وژنې تورن دی، د دې لپاره چې د اعدام له سزا بچ سي، دا منلې چې په خپل جرم اعتراف وکړي. رابرت بیلز تورن دی چې د 2012 کال په مارچ میاشت کې د کندهار د کلیو اوسیدونکي په خپل کورونو کې په ډزو وژلي و. دا پېښه چې اکثره قربانیان یې ښځې او ماشومان و، د افغانستان د جګړې تر یو ټولو ناوړه جنایت بلل سوی دی. د بیلز یو مدافع وکیل ویل چې موکل باید د عمدي وژنو جرم ومني او وروسته به په یوه پوځي محکمه کې په دې اړه فیصله وسي چې آیا دغه جرم په خاطر هغه ته د اعدام پر ځای د عمر بند سزا ورکول ممکن دی او کنه. د هغه مدافع وکیلانو ټینګار کړی چې بیلز رواني پریشانی درلوده او حتی مخکې له دې چې افغانستان ته واستول سي مغزیه صدمه لیدلې وه. د فراه چارواکي وایي چې د ولایت په پښتکو ولسوالۍ کې په یوه نښته کې 8 تنه طالب وسلوال او 2 قومي مشران وژل سوي دي. د فراه ولایت امنیه قمندان دلجان خاکریزی وایي دغه پیښه چې پرون د غرمې وروسته وسوه وسلوال طالبانو لومړی 2 قومي مشران وژل او بیا د پولیسو په حمله کې 8 وسلوال طالبان وژل سول. قاری یوسف احمدی چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي د یو شخصي شخړه و او طالبان پکښې شکیل نه دي. د یو بل خبر لمخې د کندوز ولایت د چارواکي وایي د افغان پوځیانو په یو لړ تصفیهوي عملیاتو کې د کندوز ولایت په دشت ارچی ولسوالۍ کې 3 تنه وسلوال طالبان وژل سوي او 3 نور ټپیان دي. او اوس هم څو بهرني خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د لبنان له حزب الله ډلې وغوښتل چې خپل جنګیالي سمدستي له سوریې څخه وباسي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي جین ساکی ویل سوریې ته د حزب الله له لورې د وسلوالو استول د نه منلو وړ خبره ده او دا کار خطرناک دی.
We demand that Hezbollah withdraw its fighters from Syria.
موږ له حزب الله غواړو چې سمدستي خپل جنګیالي له سوریه وباسي. موږ په وروستیو ورځو کې له پولو بهر د یو شمېر امنیتي پیښو په اړه ډېر اندېښمن یو. موږ د غرض ارسال ته نږدې د لبنان د پوځ پر یوې پوستې پرونی ناوړه حمله هم غندو چې درې عسکر پکښې ووژل سوه. په عین حال کې د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم ویل چې بشار الاسد به لږ تر لږه تر 2014 کال تر انتخاباتو پورې د ولسمشر په توګه پاتې سي او شایي هم وغواړي چې یو بله دوره هم مخته یوسي. هغه د لبنان تلویزیون ته دا څرګندونې وروسته تر دې وکړې چې د سوریې ملي ائتلاف یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په سوریه کې د کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د ملګرو ملتونو په مرسته خبرو کې یوازې په دې شرط ګډون کوي چې اسد او نور جګپوړي چارواکي په سیاسي پروسه کې نه وي شامل. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د یوه پریکړه لیک په تصویبولو سره په کلابند سوې قصیر ښار کې د بهرنیو جنګیالیو څخه د سوریې د حکومت کار اخیستنه وغندله او امر یې وکړ چې په دغه ښار کې د ملکیانو د وژلو په اړه دې فوري څیړنې وسي. پریکړه لیک پرون د یوې مخالفې رایې په وړاندې په 16 موافق رایې تصویب سو. یوازې وینزویلا مخالفه رایه ورکړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په او څلوېش غړو هیوادونو کې اتو هیوادونو د پریکړه لیک ته سپینه رای ورکړه. د دې پریکړه لیک چې په سوریه کې د لبنان د حزب الله د جنګیالیو جګړې ته اشاره لرله مسوده د امریکا، ترکیې او قطر له لورې چمتو سوې وه. سږ کال سوریه د دې شورا غړیتوب نه لري. کاناډا وایي له ایران سره ټوله سوداګري راکړه ورکړه د دغه هیواد د اټومي پروګرام او د بشري حقونو د سابقې په خاطر ځنډوي. د اعلان پروند کاناډا د بهرنیو چارو وزیر جان بیرد وکړ. د ویل حکومت په ځنګړي ډول په دې اندېښمن دي چې د ملګرو ملتو د اټومي انرژي نړیوال ادارې روانه میاشت ونه کړای سول چې ایران وهڅوي چې د خپل مشکوک اټومي پروګرام په لټون ته اجازه ورکړي. د تیر کال په سپتمبر کې کاناډا له ایران سره ډیپلوماټیکي اړیکې وشلولې او ایران یې د نړۍ امنیت ته تر ټولو ستر ګواښ وباله. او وروستی خبر وایي چې عراقي چارواکي چې د بغداد په دوو سیمو کې د تیر ماښام په بمی حملو کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او په لسګونو ژوبل دي. پولیس وایي چې د پرون ورځې یوه حمله د بغداد په شمال لویدیځ کې د سنیانو په غزالي سیمه کې وسوه چې په ترڅ کې 10 تنه وژل شول. بله موټر بمی چاودنه د حجات په سیمه کې وسوه چې سنیان او شیګان دواړه پکښې اوسي. په دې برید کې 15 تنه وژل شول او 13 نور ژوبل شوه. دا وتر دې دمه لاند خبرونه.
ازادي رادیو او ری چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اورېدل کېدای شي. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې په کابل کې د ایران پر ضد مظاهره روانه ده. د هلمند چارواکي په دې ولایت کې د برېټانیا د زندان په اړه به خبري څرګندوي خو وایي چې دغه یو زندان موجود وي هغه غیر قانوني دی.
تقریبا د اتیا او شاوخوا کې کچېری په دې ځای کې زندانیان لري. موږ د ولایت د ادارې عکس العمل بدوي چې موږ د دې زندان مطلق مخنیوي کوو.
په هلمند کې د ائتلاف ځواکونو پر اړیدې تیر کال د حملې په اړه له یو امریکایي جنرال څخه تحقیقات کیږي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې مودې نورستان پخوانی والی جمال الدین بدر چې له اداري فساد سره د مبارزې د پوځي ادارې له خوا د ملیونونو افغانانو د اختلاس ترور په لګول شوی میلمه دی. نو موږ په خپل د څارنوالۍ مشر تورنوي
په ورځ د کور ته وختل ما بار غړد مقدمینه او ماته ویل چې په بسم الله باندې ما تراکا دا نو موږ دغه تور لیست نو بس نو مالته ویل دا څه کوي چې لمس کله دی اورنج برسه ماته څو تورن جنرال د عادل چوکي کې ناسي څارنوالۍ دا څه ویته.
او د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د حکومت د اپوزیسیون مشر عبدالله میلمه دی. دی وی تل هڅه کړې چې حکومت د کارونو د ښه کېدو لپاره ښې مشورې ورکړي خو څوک نه مني.
متاسفانه حکومت ټول هغه غوښتنه چې مونده بودی چې هغه ګروهی ډله ایز غوښتنه نه وو، یوازې د اصلاح لپاره و. د نظام بیا وروسته د انتخابات د نظام د اصلاح په هکله و. ټول ته یې رد ځواب ورکړی دی.
لکه څنګه چې مخکې مو وویل په کابل کې د ایران پر ضد مظاهره روانه ده. همدا شیبه له کابل د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین را سره د ټلیفون په لیکه دی. لکه څنګه چې غږونه مو اورئ زه فکر کوم چې لودین صاحب زما غږ به واوري.
ډېره مننه نوري صاحب، ګورم سلامونه تاسو ته ټولو اورېدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل نن د کابل د شهرناو په سیمه کې سلګونه د مدني ټولنو غړي، د ځوانانو غړي او محصلین راټول شوي او د ایران په ضد خپل مظاهره پیل کړه. مظاهره کوونکي اوس د شهرناو له پاس څخه روان شول او ایران د سفارت په لور خپل لاریون پیل کړ. دوی د ایران په ضد، د ایران رهبرانو په ضد او د ایران د ولسمشر په ضد شعارونه ورکوي او وایي چې د افغانستان د ادارو څخه باید د ایران جاسوسان ورک شي. دوی په سر کې د افغان چارواکو ځینې عکسونه هم د دېنه چارواکو عکسونه هم ځان سره په بنر کې چاپ کړی دی او په هغه باندې سری کرښې یا چلیپاوې راکش کړي. په دغو عکسونو کې چې چلیپاوې پر راکش شوې وې د ولسمشر دویم مرستیال کریم خلیلي وو، د ولسي جرګې غړی لطیف پدرام، محمد محقق، احمد بهزاد او د بلخ والي عطا محمد نور وو. دوی له ځان سره ځینې نور عکسونه هم لېږدول چې د ایران چارواکو عکسونه دي. دوی باندې هم سری کرښې تاو کړي. نو روان دي د ایران د سفارت خواته
بلې. لودین صاحب، دغه څنګه دغه مظاهره نن جوړه شوې ده؟ موږ تیره ورځ په کابل پوهنتون کې، البته د کابل پوهنتون په کتابتون کې، د ایران د خونې په اړه راپور درلود چې تاسو خپله ورغلي وی او په دې اړه مو څېړنه کړې وه. تر اوسه که څه هم مقاماتو دا موضوع نه ده تایید کړي چې محصلینو شکایت کاوه چې په دې خونه کې دوی هغه کتابونه ایښي دي چې ټول فرهنګي دي او د دوی د زده کړې یا علمي سویې د لوړولو لپاره په درد نه خوري. آیا دا مظاهره د ایران د همدغو وروستیو د ایران په اړه د وروستیو راپورونو په عکس العمل کې راوتلې ده؟
مونږ چې د مظاهرې له مشر ډاکټر خوشحال روحي سره خبرې وکړې، البته یو تن مشر وویل چې د مظاهرې اهداف درې څلور دانې اهداف دي. یو هدف دا و چې د ایران څخه د شاوخوا زر ماشومانو راشړل چې دا مسأله په ایران کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون کړي. د دې تر څنګ دوی وایي چې پولیسي درګه کې د ملي ترمینالوژي پر ضد کومه بحث چې تېره شنبه وشو هغه هم د ایران د خوځښتونو وو او همداشان د کابل پوهنتون وروستۍ مظاهرې دوی هم وایي چې په دې کې ایران تر اخلاص درلود. دوی وایي چې د ایران د غلطوهنې له حده زیات شوې دي. نو دوی مجبور شول چې دغه یو مظاهره تنظیم کړه تر څو هغه خپل مدني غږ د خلکو نړیوالو تر غوږ ورسوي.
مظاهره اوس په کوم ځای کې ده او دوی چیرته روان؟ تاسو مخکې وویل چې د ایران سفارت خواته روان دي، کوم ځای کې دي دوی؟
مظاهره تقریبا پنځه دقیقې مخکې د شهر نو له پارک څخه پیل شوه او اوس هم پارک ته نږدې دلته د امکین یو عمومي مرکز د امکین د مرکز څنګ ته فرعي سړک کې دي او روان دي. د خپل شعارونه ورکوي. مظاهره ډېره په ورو روانه ده، کېدای شي تر شلو دقو پورې یا نیم ساعت پورې د ایران سفارت ته ورسېږي. خو داسې محصلینو له ځان سره، محصلینو د مظاهرې ګډونکو له ځان سره هګۍ هم اخیستې دي، تیږې هم اخیستې. ممکن د ایران سفارت دوی په تیږو هم وولي، لکه څنګه چې په پای هم ویستلې او په هګۍ هم وولي. خو پولیس د مظاهرې شاوخوا، د مظاهرې د کنټرول پولیس راغلي، داسې امکان نشته چې مظاهره د تاوتریخوالي خواته لاړه شي.
د امنیتی برخه، د امنیت په برخه کې تدابیر نیول سوي دي، تاسو اوس یادونه وکړه کافي؟
او له کتاب کې ما مخکې ویل مظاهره د تنظیم پولیس راغلي دي. د مظاهره شاوخوا ولاړ او خپل مظاهره هم تنظیمونکي لري. تنظیمونکي د مظاهره شاوخوا ولاړ دي تر اوسه مظاهره په عادي حالت روانه ده. نو د تاوتریخوالي نښې نښانې کې نه لیدل کېږي.
بله، اسدالله لودین، له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، وامورید چې د کابل په شهر نو کې د مدني ټولنو او یو شمیر نور فعالان راغون شوي، مظاهره کړي او د مظاهره کوونکو هم د ایران د سفارت پر لوري روان دي. لکه څنګه چې مو واوریدل، د مظاهره په دې خاطر شوې ده چې دوی وایي ایران په وروستیو کې په افغانستان کې بې ځایه مداخله کوي. یو شمیر افغان څېړونکي هم وایي چې ایران پر افغانستان یو ډول فرهنګي یرغل یا تهاجم پیل کړی. دوی وایي دا فرهنګي یرغل ډیر خطرناک دی او که مخه ونیول شي په دې هیواد کې به ډیرې ستونزې راولاړې کړي.
ا ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د هلمند چارواکي په دې ولایت کې د بریتانیا د زندان په اړه بي خبري څرګندوي، خو په عین حال کې وایي چې دغه یو زندان موجود وي، هغه غیر قانوني دی او افغان بندیان باید ژر تر ژره افغان حکومت ته وسپارل شي. دا په داسې حال کې ده چې د بریتانیا دفاع وزارت هم پرون تایید کړ چې د هلمند په پوځي اډه کې شاوخوا 90 تنه افغان بندیان ساتل، او وایي دا د قانون خلاف نه دی ځکه د ملګرو ملتونو د سولاسات ماموریت په چوکاټ کې دې کار ته اجازه ورکړل شوې ده. نور تفصیل یې له لشکرګاه څخه د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي په رپورټ کې اوري.
د هلمند ولایت په شوراب سیمه کې د برتانوي عسکرو په یوه ستره هډه کمباشن کې له غپټ زندانه پرده پورته شوې ده چې د قانون رئیس د شپنو عملیاتو او چاپو پر مهال نیول شوي تورن کسان پکې ساتل. که څه هم د برتانیا د دفاع وزارت منلی دی چې په کمباشن کې زندان لري، خو ادعا کوي چې د ملګرو ملتونو د ماموریت له مخې په دې زندان کې د زندانیانو ساتلو قانوني صلاحیت لري چې دوی له مخې افغانستان ته راغلي دي. خود هلمند والی وین عمر زواک وای نه وازی د زندان په موجودیت خبر نه دی، بلکې په یغه زندان کې د افغانانو د ساتلو په کلک غند نه کوي او د برتانوی لوري نه غواړي چې د کمباشن د زندان زندانیان افغان زواکونو ته وسپاري.
دفاع وزارت د برتانیا کچری دسه دوی وای یا دوی تایید کړی وی چې د زندان په هلمند کې شته یا او دوی تقریبا د اتیاو په شاوخوا کې کچری په دې ځکه زندانیان لري. موږ د ولایت د ادارې اکسلامات بدوی چې موږ د دې زندان مطلقاً مخنیوي کوو او د دې طرفدار نه یو.
په دې اړه خبره سوی راپرونه وای چې شاوخوا 90 تنه د پاخو مرو تنکیو ځوانانو په شمول تر هغه مودې زیات د کمباشن په زندان کې ساتل سوی دي چې برتانوي ځواکونه باید وساتي. د زندانیانو نږدې 80 تنه تر 14 میاشتو پورې بیل تحقیق او دوسیه تیر کړی دي. په داسې حال کې چې برتانوي عسكر د هغوی د شپږ نوي ساعتونو د ساتلو اختیار لري. د هلمند اوسیدونکو وایي د بهرنیو ځواکونو په زندانونو کې ساتل کېدونکو کسان اکثر بی ګناه دي. دوی وایي که چیرې زندان افغان ځواکونو ته ونه سپارل سي، دا به د افغانستان د ملي حاکمیت سره په ټکر کې وي.
موږ د امریکایانو یا برتانویانو زندان چې دی د پکلکه غندو، ځکه چې موږ په خپل افغانستان کې زندانونه لرو، ملي امنیت لري، نظارت خانې پولیس لري.
تر دوه ونې وخت پورې تر څور لسو یا تر یو کال پورې زندانیان ساتل په دې زندان کې دا ډیره بده خبره ده. دا زندان باید بند سي. د بګرام د زندان په ډول باید د دې پلټنو وسي چې څوک ستال ته او که نسته.
دا د افغانستان حاکمیت یوه لویه ضربه ده او موږ دا کار چې برتانویان یې کوي پکلکه غندو نه غواړو چې د افغانستان حکومت په دې برخه کې تاوان ورسی.
که څه هم د دې زندان پر قانوني او غیر قانوني حضور د افغان دولت او برتانیا د مسلمانانو نظرونه متفاوت دي، خو ویل کیږي د کلون رئیس دې زندان ته د کندهار او هلمند اوسیدونکو راوستل کېده او په میاشت په کې ساتل کېدله. د چانجر اوسیدونکو محمد داوود وایي ورور درې میاشتې لا درکو ورسته معلومه شو چې برتانوي عسکرو په یو چاپه کې نیولی او په خپل زندان کې ساتلې ده.
زما ورور جمعه خان طالبم نو برتانویانو ګیر کوي، بیا به داسې پاته ورکه شو چې بیا موږ ته هیڅ معلوم نه وو. حتی ډیر وخت نه وو چې بیا درې میاشتې وروسته موږ په خبر شو چې په شورا کې وو، هلته بیا موږ په خبر شو، خو کوم جرم یې نه درلود چې په هغه جرم باندې دوی ګیر کوي.
دی وایي ورور یې بې ګناه وو او د یوه تجار سره د مزدورۍ په خاطر شوراب ته تللی وو. کمباشن چې ویل کېږي تر 2014 کال وروسته به وتړل سي، د برتانوي او ډنمارکي ځواکونو یوه لستورو هډو څخه ده چې په زرګونو سرتیر پکې میشته. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو هم د ځینو نورو مسایلو تر څنګ په هلمند کې د برتانیا د زندان پر مسلې لیکنې خبرې کړې چې لنډیز به له جان خال کوزینو اورو.
ځینو لویدیځو ورځپاڼو په وروستیو ګڼو کې د برتانیا د دفاع وزیر فلیپ هامون څرګندونو ته پام اړولی چې وایي یو شمیر افغانان په هلمند ولایت کې د دوی په زندان کې بندیان دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکلي د برتانیا دفاع وزیر تایید کړه چې 90 تن افغانان د انګلیسي ځواکونو په بند کې دي، خو دا خبره بیا اساس او بلله چې ګوندې په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو زندان ګوانتانامو زندان ته ورته دی. ورځپاڼه لیکي فلیپ هاموند ویلي چې د انګلیسي ځواکونو په زندان کې د افغان بندیانو شمیر ځکه زیات دی چې افغان امنیتي ځواکونو ته د بندیانو انتقال ډیر پیچلی دی. نیویورک ټایمز دغه راز د افغان بندیانو د مدافع وکیلانو خبرې راخستي چې وایي بندیان په غیر قانوني ډول ساتل کیږي. ورسپونه زیاتوي د برېټانیا د دفاع وزارت او د دې هیواد د حقوقي چارواکو ترمنځ اختلافات ښیي چې د بهرنیانو لخوا د افغانستان په داخل کې د افغان بندیانو ساتل او افغان ځواکونو ته د هغوی د انتقال پړاو څومره پیچلی دی. امریکا چاپ بلې ورسپونې لاس انجلس ټایمز په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې سیاسي لوری غوره کول تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو کې د امریکا د متحده ایالاتو بې طرفي یو ښه اقدام خو ناممکن دی. ورسپونه لیکي که چیرې د جمهور رئیس کرزي لپاره یو قوي بدیل ونه موندل شي دا به ډېره ګرانه وي چې په افغانستان کې وروستۍ پوځي لاسته راوړنې وساتلی شي. لاس انجلس ټایمز ورسپونه د افغانستان په تیرو انتخاباتو کې د لاسوهنو یادونه کوي او لیکي دا ځل ممکن په انتخاباتو کې لاسوهنې نورې هم زیاتې شي او دا ځکه چې د جمهوري ریاست انتخابات له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته ترسره کیږي او نړیوال ځواکونه به ونه کړای شي چې انتخاباتي حوزې وساتي. په دې توګه به زیاتو درغلیو ته لار هواره شي. ورسپونه وړاندې لیکي تر ټولو غوره لار دا ده چې امریکا یو سالم او ښه کس او په بله ژبه یو کس چې ډېر بد نه وي په ګوته کړي او په انتخاباتو کې د هغه ملاتړ وکړي. د ورسپونې په باور امریکا باید په کابل کې د خپل سفارت او سی ای ا د شرمونکو پیسو له بوجیو څخه کار واخلي او داسې یو کس چې تر یو حده د افغانستان د خلکو غوښتنې پوره کړي واک ته ورسوي. ورسپونه زیاتوي که چیرې امریکا په دغه کار کې میدان ته نشي او افغانانو ته د پریکړې امکان برابر نه کړي د افغانستان برخلیک به یو ځل بیا د جمهور رئیس کرزي حکومت جګړه مارانو او فاسدو کسانو ته پرېږدي. ورسپونه د تحلیل په وروستیو کرښو کې لیکي افغانانو ته د خپل هیواد د برخلیک د ټاکلو حق ورکول یو نیک نیت دی خو په روانو شرایطو او حالاتو کې نه عملي کیږي.
د سهار لس بجې او 22 دقیقې کیدونکو لري ازادي رادیو او ریم په هلمند کې د ائتلافي ځواکونو پر اډې د تیر کال د حمله په اړه لیو امریکایي جنرال څخه تحقیقات کیږي. تیر کال په دې حمله کې شپږ امریکایي الوتکې ویجاړې شوې او د شاوخوا 200 میلیون ډالرو تاوان پیښ شو. امریکایي جنرال څخه په دې اړه پوښتنې ګرځېږي کیږي چې ولې طالبان وتوانېدل دې اډې ته ننوځي. تفصیل د اسمت سروان پر رپورټ کې.
د امریکا پوست په هلمند کې د ائتلافي ځواکونو پر لوی اډه د حمله په اړه تحقیقات پیل کړي چې آیا د سمندري پلو ځواکونو جنرال او د هغه تر لاس لاندې کسان د پوره امنیتي تدابیرو د نغوره کولو مسؤلیت په غاړه لري او کنه لري. تیر کال وسلوالو طالبانو په هلمند کې د ائتلافي ځواکونو پر اډه په برید کې دوه سمندري پلي سرتیري ووژل او شپږ امریکایي جټ الوتکې ویجاړې کړې. دا د افغانستان په یولس کلنه جګړه کې امریکایي پوځیانو ته د وسلو او وسایلو په برخه کې تر ټولو لوی گزارو. ډګر جنرال چارلز ګرګینوس چې همغه وخت په اډه کې د امریکایي پوځیانو قومندان و د دې امنیتي نیمګړتیا چې طالبانو ورڅخه په استفادې حمله وکړه د رسمي تحقیقاتو امر ورنه کړ. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په اپریل کې ویلي و چې برېټانیایي پوځیان چې د حملې د لوري مسؤلیت یې په غاړه و د څارنې برجونه د تونګا د ټاپو پوځیانو ته سپارلی ول او هغوی په برجونو کې څوک په پایره نه ول درولي. د شاوخوا پایره هم چې امریکایي سمندري پلو ځواکونو کوله تر حملې څو میاشتې مخکې درول شوې وه. واشنگتن پوسټ وایي څو تنو پوځي چارواکو چې د دې بریټ په اړه معلومات لري ورته ویلي چې د اډې د قمندانانو پریکړې طالبانو ته کار اسانه کړ چې د اډې په اړه معلومات ترلاسه کړي او به کوم مقاومت ورننوځي. طالبانو چې شمېرې 15 کسو په لاسي بمونو د سمندري ځواکونو ای وی اته بی هریر جټ الوتکې ویجاړې کړې. پوځي چارواکي اټکل کوي چې لدې درکه 200 میلیون ډالر تاوان اوښتی دی. د سمندري پلو ځواکونو د قولي اردو قمندان جنرال جیمز اف اموس د رواني میاشتې په لومړیو کې رسمي تحقیقات چې باید شوي وي وکړل.
چی خواهد شد و چلیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ایم کل تنظیم های زور است جبری به زور آمده ایم و منی فهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است.
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي،
مسلې توازن بودجه تنهایی است که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
کابل خروال وای چې په دې ورستیو کې د کابل خار ماستر پلان دی په دې ورستیو کې د کابل خار ماستر پلان د وزیرانو شورا لخوا تصویب شوی او ډیر ژر به د عملي کولو لپاره کار پیل شي. محمد یونس نو اندیش دا خبره پرون د کابل خار د پرمختګ په اړه د کابل خار د 22 نهو د گذر له وکیلانو سره په یوه غونډه کې وکړه. تفصیلی د جمیله ظریف پر راپورټ کې
کابل خروالی وای چې په کابل خر کې د مهال 20% کورونا او ودانې په غیر پلاني ډول جوړې شوې دي. کابل خروال محمد یونس نوندیش د چهارشنبه په ورځ د کابل خر د پرمختګ په حق له د دې خر د 22 نهیو د ګزر د وکیلانو په غونډه کې وویل چې ډیر ژر به د کابل خر د غیر پلاني سیمو د تنظیم او بیا رغونې کار پیل شي. هغه وویل چې په دې وروستیو کې د وزیرانو شورا د کابل خر ماستر پلان تصویب کړی او له مخې به د کابل خر د پرمختګ او خوالي لپاره عملی کار پیل شي.
د قسمت ماستر پلان البته شما
ماستر پلان د وزیرانو شورا لخوا تصویب شو چې د کابل شهر 22 ناحیه پکې شامل دي. د دې پلان له تصویب یې وروسته موږ د کابل شهر د تفصیلی پلان عملی کار پیل کړ. هر کله چې دغه تفصیلی پلان جوړ شو نو د هغه د عملی کېدو پر لور ځو.
خانه تخریب میشه، ایوازش برشان زمين داده میشه.
کابل خر ولوی چې د دې ماستر پلان عملی کول 15 کاله وخت نیسي. د یو شمیر دولتي ادارو د سایو لمخې د محل په کابل خر کې څه باندې 15 میلیونه وګړي ژوند کوي. یو شمیر افغانان تل پر کابل خر ولوی د غوي د کارونو په ځنګړی توګه د سړکونو او کانالیزیسون په خرابوالي انتقاد کوي. دوی وایي سره لدی چې په تیرو یو لسو کلونو کې افغانستان سره د نړۍ د ګڼو هیوادونو لخوا سلګونه میلیونه ډالر مرسته وشوه، خو لا هم د ښار د ښه والي لپاره لزړه نه کار نه دی شوی. د ولسی جرګې یو غړی عالمی بلخی چې د کابل خروالی لخوا جوړې شوې غونډې ته راغلی و د کابل خر د ماستر پلان تصویبېدل یو مثبت ګام وباله. عالمی بلخی له کابل خروالی نه وغوښتل چې د دې پلان د عملي کولو په برخه کې جدي هڅې وکړي.
شاروال صاحب اوس چې دغه دواړه ستونزې حل سوي د خلکو تمه له تاسو ډېره سوي. یقینا چې د تیر په پرتله باید څو برابره ډېره هڅه او تلاش وکړي. وروسته تر دې د ماستر پلان د نستوالي پلمه نسي کولی. اوس د کابل ښار ماستر پلان تصویب سوي او د ښار د تفصیلي پلان کار هم خلاص سوی دی.
په ورته وخت کې د کابل خر د زینو سیمو د گذر وکیلان شکایت کوي چې کابل خر ولې غوښتنو ته پاملرنه نه کوي. دوی وایي ډیر کله چې د خپل سیمې د خلکو ستونزې له کابل خر ولې سره شریک کړي نو کابل خر ولې د حل لپاره په وخت اقدامات نه کوي. خو کابل خر ولې وایي چې د دوی په کارونو کې د ځنډ د رامنځته کېدو یوازینی لامل د زینو غیر پلاني ودانۍ موجودیت او د دوی په کارونو کې د زینو حکومتي چارواکو مداخله دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د روسیې یو چارواکی اټکل کوي چې سکهال به د افغانستان د مخدره موادو تولید او کښت تر کال خورا زیات وي. له مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې دغه روسیې چارواکی له اټکل سره سم سکهال په افغانستان کې په 2000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی دی. د موضوع نور جزئیات اسمت سروانه اوروي.
له مخدره موادو سره د روسیې د مبارزې د ادارې مشر وایي سشکال دوبه به په افغانستان کې په 200 هکتار ځمکه کوکنار وکړل شي. له مخدره موادو سره د روسیې د فدرالي ادارې مشر ویکتور ایوانوف پرونی ترتاس خبري اژانسته وویل په تیرو دو کلونو کې په افغانستان کې پرلپسې د مخدره موادو تولید زیات شوی دی. د ایوانوف په وینا په 2016 میلادي کال د افغانستان په 1400 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی ول، خو تیر کال 1500 هکتارو ته زیات شول. دغه روسی چارواکي اټکل وکړ چې سش کال به په 200 هکتار ځمکه کوکنار وکړل شي. د په عین حال کې ویل چې د کوکنارو له کرلو او د مخدره موادو له تولید څخه د افغانانو مالی ګټه ډیره لږه ده. اکثره افغان کاروانګر د نورو پر ځمکه کار کوي او د ځمکو خاوندان د دوی له انرژي او د کار له محصوله استفاده کوي. روسیا هر څه مو د ورسته د افغانستان پر مخدره موادو اندیشته شي او هغه خپل خلکو ته لوی تهدید کړي. د افغانستان څخه مخدر مواد د منځنۍ اسیا د هیوادونو لالارې روسیې او نورو اروپایي هیوادونو ته په قاچاق وړل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي. نعیم اندل لخوست خلی که ده هند او افغانستان دوستی ده پاکستان لپاره درس ده. محمود روشن ده غزنی ولایت لزنیخان و لسوالی چخوایی ده افغانستان حکومت باید لایران سر روان ستونزی ده خبر لاری آواری کری. لسنیمی به جیدی